خبرونه.
د ملګرو ملتو سرمنشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وای سشکال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یوولس ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واقع پاتې شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولر.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوي ده.
زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د دماغ د نشې د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زاویدم خلدنه چې ټول پولیس راتلای چې ما ته څو ورته مزه کومه علامات خپلای چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
اجي صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دې له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبان حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کیږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلی حنیفی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشې مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشې موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمون د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ نو څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ. دا ډیر پراخ بودی جغوالي او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي؟
د نشې موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت مخه کړې ده. انجا پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړې او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرامو پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکل سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ شول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس بل خبره چې دلته مشت دې بجې دلته راوستلې بنیا کړی چې لام کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې امر بم د دماغ د نشه د غوزه ام بم شکر خپل کار و درېږي.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوی معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه ده چې خواړه او درمل لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خواړو او درملو لستونز سره مخ دي.
ولته نه چې غذایی مواد د سره کم دی ورډيري کې دوا مواد وي شي ورباله کې بارب لا خلق د عملیان د باندې شو وي شروع مست ډیر ځات سیات خواړه را کول دي شبو وای نو بارب ډیر عزیزانو نه بجوړي ځلته که د عملیان خواړه ته شي ور برابر کې معنا سو کو سازه انجي سو کرور بنای انجي وي دین سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ تر راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40% کې راکول کیږي دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره
که څه هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنۍ مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندې کړي خو لښپګو میشتو راهیسي ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږنی منځنۍ څپو باندې واوري کله چې معتادین ل نشو خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې ل سخت نس ناشتي بدن درد تبي او کله کله د مرګي په ډول ل داسې حمله سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي خای د مرګ ل خطر سره مخ شي دا چې په معتادینو کې د زهر استلو نه خني خاني څه دي په دې پړاو کې معتادین ل سړ ډول ستونزو سره مخ کیږي د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر استلو پړاو په اساني ور باندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي
په معتادینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي استفراقات ورته پیدا شي د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي نارامي او مخارش حالت درلودل وي
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش شدید نارامي لري دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي کېدای شي له چا سره شخړه وکړي غلا وکړي پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده ځکه دوی له دردونو له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي
د زهر استلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د دې په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي د درملنې په مراکزو کې ډېر مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي
د خماري یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله ډیره اوږده نه ده په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې کچیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي دغه اعراض په دوهمه درېمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي
آیا د زهر استلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول دا او کتوپیر لري
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زار ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت شاول حق له 1500 کالو راهیسې نه شکوي د چې یو تکړه خیاط او معمار دی. وای تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنۍ وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې جاولک ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسلک خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کوم چې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او د تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړم، بالا درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس بنډار یې نه ویل، دا ساز و دا شیان مو پکې. په دې بنډار کې دوی هم دا هغه ویل ما تو خوب راته دوی بس ها ما ته اون شه دوه وو کزه تا ته خوب نه درځي بس ما غا یو وره له مو سره سم مخ کسم باز ما خوان ما نشي پوسو ما چې دا خلک ته ولا شریته نه خوب ول دي نه ول زم نه غوام نو ما دا مې غوخته لسې د شپې بيدار وسم څوک چی شرش کې وینم سي بس له غه جنرال ما کله کله به دمو دا کار وکاو چې ته څوک گرفتار اوس اول وختو کې خو ډیر ضرورونه کوي بیا ورسته به وشه نشه به نو مې دا کار مخ نه راکاو مجبور بوم سوال به نشا کول به من کار کو کنه کوي به نسوي دا اوس دا خپل زه ما کنه شي نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدم میدا میسیدم مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نسکای او اوس یو ورو به نه رسیدل به سلجا به نسوي جګر است څه کو به دا ونه ګور اوس زه شو ما سمو دو ورځې 1000 روپیه کار کوم 1500 روپیه په مواد زی دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازان خو می پرید از پیسہ د تخایمه زون خو مشک کی خراب کړه دا چې څوک مې لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی غواړم زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نیمه به د مواد کې مې وي کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زوی زم خلدنه چې ټول پولې راته وایي چې ما ته څو ورته مزه کوم علامات خپلایم څه په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک وایي چې له ما سره به خونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ دي د څه وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمند یوال نور لرم هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې د څه ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ماته د مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر ضروري دی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزې لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
کمانډر صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر سره غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کمانډر صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستاسو په خدمت کې یم
کمانډر صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دوم را آسانه حل کی گی خدا نن بای حل کم وای چه دول مشکل ده
مشکل داده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی صاحب ده تاسی چه وای است ما خو تروسا پوری پدی بارا که هیچ هم نده وری دلی
که اینه منه دادی ده مشران بدر تا وای
پوشم خا اوز داراته وای است چې زسم رس در سره کولای شم
کمانډان سه مونږ له ساخیانو نه ډیر تنگ شویو
ساخیان اوز دوم را ډیر شوی چې کور او کلی په سره خسته
نه ساخیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل داده چې همدا ساخیان پر ځوانانو نشي مواد خرسي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساخیانو کې دی
هو صاحب که ساخیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به را لنډه کو دا ساخیان څوک دی څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي
قومندان صاحب ساخیان ډیر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساخیان پیژني دا د مونږ مکمل لست راوړې
بس دا موخه کار کړه دی چې لست مو یې راوړې دی لست یې راکې
ها دا د قومندان صاحب ها دا یې لست دی په دې لست کې د ساخیانو ټول معلومات لیکل شوی دي
بس اوس به زور سره جوړ شم تاسو بیغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساخیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دی ودان قومندان صاحب
کور دی ودان مننه ډیره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس نو زم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساخیانو چاره وکم
جلالا داده قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکی
او دا خو یې وکړه خو فکر نکوم چې د ساقیانو مخه دیونی سي
ولی
زکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده قماندان صاحب دا دی کښېناستم.
خیرو جانه خدای دې خیر کړي څنګه راغلی؟
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون راهیسې یوه اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
او مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یاره خیرو جانه ډېر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وایه؟
ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئی مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والی ده.
یاره قماندان صاحب ژوندی اوسې، پنجه کړه.
بېغمه شه، زه په مخه دې کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.